ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 12:00 څخه پورې سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوریدل شي. نوریاس نوري مودا خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د ورستیو نښتو له حاله مخبرو په لسګونو وسلوالو طالبانو نن سهار پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقیفه د کابل بانک د لوی پوروړي د خوشي کېدو خبر نه دی او دا یوه سیاسي دسیسه ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم د افغانستان البته راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سطل په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې ده. مخکې له دې چې د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وڅېړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هلمند ولایت له امنیتي او ملکي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وکړي. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې د هلمند په امنیتي وضعیت کې به ښه والی راشي او په دې هدف یې هلته میشتو امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هلمند د باباجي سیمې په ګډون د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جګړو راپورونه واټ کړل شول او په یوه تازه پیښه کې د سنګین د ملي اردو 15 سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې د اداري فساد په اړه ادعاوې وڅېړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه وویل
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسړي او مجلس ته ریپورت وړاندې کړي.
ل دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلی وو چې دا سیاسنات په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسون مشر داوود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي وویل چې ټول داوطلب شرکتونه هر ساعت پرواز لپاره 1,600 ډالر نرخ وړاندې کړی وو چې ښاغلي سلطان زوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر ساعت کې 2,000 ډالرو په وړاندې په اندازې قرارداد کړی، خو ښاغلي سلطان زوی په دې اړه تروسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عکیفي نن په یوه غونډه کې وویل د دوی اټکل دا دی چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو باندې 150 میلیونه ډالر لګښت راځي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو د لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو او نورو اقداماتو له لارې دا لګښت راکم کړي. او د بدخشان چارواکي وایي چې په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړې کې 3 افغان ځواکونه هم وژل شوي. نوموړي وویل چې جګړه له نن سهار راهیسې پیل شوې او تر اوسه روانه ده. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سن ټین سیمه کې سوی او ورسره د چاودنو او ډزو ژغونو هم اورېدل سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید ابا اود چې د پاریس بریدونو یو تنظیمونکی بلل سوی دی. د راپورونو له مخې په نننی یرغل کې دوه مشکوک کسان وژل سوي او 15 نور نیول سوي دي. په وژل سوي کې یوه ښځه وه چې ځان یې د ځانمرګ واسکټ په واسطه والوزوه. په دې پېښه کې درې پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې ویلي په پاریس کې د نومبر د 14مې بریدونو مسؤلیت دوی اخیستی چې 109 تنه پکښې وژل سوي او تر 350 ډېر ټپیان دي. فرانسوي چارواکي وایي په هغو بریدونو کې 8 تنه مستقیما ښکېل وه، خو زیاتوي په ویډیوګانو کې نه هم احتمالي کس هم ښودل کېږي چې ښایي په بریدونو کې ښکېل وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه وکړه او وایي د له مسکو څخه غوښتي وو چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. اوباما نن په مانیلا کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال ویلي چې لا هم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه له روسیې سره د امریکا اختلافات پر ځای پاتې دي، خو زیاتوي چې د وینا په غونډه کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې روسیې یو رغونکی رول لوت. د وینا غونډه د سوریې د بحران د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف جوړه سوې وه. اوباما ویلي که چیرې پوتین د خپل پوځي ماموریت تمرکز اصلي ګواښ ته واړوي چې د ده په خبره د اسلامي دولت ډله ده، نو دا به هغه څه وي چې موږ یې غواړو. اوباما دغه راز د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د فرانسې د بریدونو ډېروالی هم وستایه او ویل چې امریکا به له خپل دغه متحد سره مرسته وکړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د هغه هیواد لوی څارنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوې مسافر وړونکې الوتکې کې بم ځای پر ځای سوی و. دغه الوتکه تېره میاشت په مصر کې ولوېده او ټول 240 تنه سپرلي یې ووژل سوه. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې مسؤول کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه سي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Дайвай по Сурии кида террористану по вранди по махарбави мамурият сара таси да Русие ау да хага да вагуру де факвай. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلی یو ګروپ تیره میاشت د روسي الوتکې د نسکورېدو مسؤلیت منلی و. او په عراق کې کردستان سیمې د استخباراتو مشر هیله ښودلې چې د پاریس د تېرې اونۍ بریدونه به لویدیځ هېوادونه وهڅوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا نور هم ښکېل سي. مسرور بارزاني بي بي سي ته ویلي چې د اسلامي دولت ډله له ځپل کېدو سره سره هغه سي نه ده کمزورې سوي چې تمه یې ده. هغه ویلي که چیرې لویدیځ قدرتونه په بشپړ ډول په دغو جګړو کې ښکېل سي، نو د اسلامي دولت ډله به په څو میاشتو کې ماته سي. بارزاني زیاتوي چې دغه ډله به په مختلفو ځایونو کې سیمې له لاسه ورکړي، خو البته چې هغوی به د تروریستي فعالیتونو لپاره له بېلابېلو میتودونو څخه کار واخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اوریږي په لسګونو وسلوال طالبانو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ حمله کړې ده. په ولسي جرګه کې د سرپل استازي دا کوي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز فعال دی، خو حکومت پرې خبر نه دی. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې وایي چې له توقیف د کابل بانک د لوی پوروړي خلیل الله فیروزي له خوشې کېدو خبر نه دی او نه هم د ښار جوړولو وزارت ته ویلي وو چې له هغه سره د په کابل کې د یو ښارګوټي د جوړولو قرارداد وکړي. د هلمند ښوونې چارواکي د نامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
په پکتیا کې هم نږدې 10 ښوونځي تړل شوي دي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته لاړ شي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. او دغه راز د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د بدخشان چارواکي وای په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته تر اوسه هم روانه ده. د دغو چارواکو په وینا په نښتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. مخکې له دې چې یمګان د وروستیو نښتو له حاله مو خبر کړو، کابل ته ځو. عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاحکار دنده تعلیق کړې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون ته غوښتل شوی و د پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. محمدي په دې تورنو چې د کابل بانک له لوی پوروړي خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په قرارداد کې د مهم رول درلوده او د ښار جوړولو وزارت ته یې په څو وارې مکتوبونه استولي وو چې له خلیل الله فیروزي سره د دغه ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي. وروسته له هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول او د فساد موضوع مطرح شو، ولسمشر د یوه فرمان له مخې نوموړی د خپل حقوقي سلاحکار له دندې البته تعلیق کړلې، دندې د په موقته توګه وځنډول او یو کمیسیون ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنه وکړي. محمدي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې دي او دغه راز د ښار جوړونې وزارت هم په ځینو مواردو تورن کړی دی. صفي الله ستانکزی دې غونډې ته ورغلی و او همدا شیبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، محمدي د خپل ځان په دفاع کې څه وویل؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ولسمشر حقوقي سلاحکار چې اوس یې دنده ځنډول شوې ده، نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو په کمیسیون کې وویل چې د خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه باندې په مکتوب کې هیڅ هم نه و لیکلي، بلکې په مکتوب کې له نبیزاده وردک شرکت سره د تړون په اړه باندې ښار جوړونې وزارت ته امر شوی و. ده وویل چې په دې برخه کې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری ګرام دی او په اړه یې باید هغه خپله ځواب ورکړي چې ولې خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب دغه تړون لاسلی کړی. د دوه ویل چې د ښار جوړونې وزیر هیڅکله د حق نه درلود چې د خلیل الله فیروزي سره دغه مکتوب یا تړون لاسلیک کړي، بلکې دوی یوازې له نبی زاده وردک شرکت سره د تړون اجازه ورکړې وه. ښه چې د ښاغلي محمدي غږ واورو.
ما کار وزیر را رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس
خلیل محمدی وی زد وزیر خبر ردوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فیروزی سره د تړون د لاسلیک کولو خبره یاده شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فیروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوبه داسې خبره ثابت شوه، زه مسؤل یم. د ښار جوړونې وزیر د حق نه درلود چې له خلیل الله فیروزی سره خبرې وکړي او نه یې د حق درلود چې له هغه سره خبرې وکړي. بې له شکه هغه ملامت دی. ما په مکتوب کې ویلي چې د نبی زاده وردک ودانی شرکت سره تړون وشي. خلیل الله فیروزی هیڅ په دې معاملې کې نه دی راغله. بله خغلی نوري، لکه څنګه چې محمدي صاحب ویلي په دغه برخه کې خغلی محمدي ټول تورونه برته په څو کړي واچول او ویل چې په دې برخه کې د کابل بانک د پوروړو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې کوم ټاکل شوی پلاوی چې له هغه ادرس د دغه مکتوبونه لیګلی وو او په مکتوب کې داسې نو راغلی چې له فیروزي سره د لاسلیک کوشي دغه تړون. همدار از ویل چې زینی کړي چې دای به په بله
سنګزه صاحب بله مهرباني وکړئ تاسو د ماور کې
بله د ویل چې ځینې کړي غواړي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چې کابل بانک یو غټ جز دی د ولسمشر او د یعنی د خپل محمدي نوم بد کړي او دا هغه هڅې وي چې بالاخره دغه سیو رنګ راوړ او دا وایي چې دغه هڅې به ناکامه شي. د دې ترڅنګ د ښار جوړونې مشاور هم راغلی او حقوقي سلاحکار هغه ویل چې په دې برخه کې له ما سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې دي. یو حقوقي مشاور په توګه باندې چې آیا له یو بندي سره چې لس کاله بند پې ختلی دی له هغه سره قرارداد کې کنه، بلکې په هغه تلویزیون کې چې دغه خبرونه راغلل یا راپورونه خپاره شول په تلویزیونو کې ورسته له هغه ما وکتل. دغه وزارت سلاحکار وویل چې محمد ضیا نورخیلو د ویل چې د همدارس دغه هم له حقوقي پلوه ناسمه او غیر قانوني خبره وبلله چې له خلیل الله فیروزي سره دغه تړون لاسلیک شوی وي. البته د ښار جوړونې وزیر څه وخت مخکې بیا مشرانو جرګې ته ځینې مکتوبونه استولي او په هغه برخه کې ویلي وو چې خپل عبدالعلي محمدي له دوی نه غوښتنه کړې ده. په مکتوبونو کې رسمي مکتوبې دوی ته لیږلې څو ځلې چې دغه قضیه له خلیل الله فیروزي سره یا دغه تړون له خلیل الله فیروزي سره لاسلیک کړي.
بله ستنځای صاحب، دلته محمدي وایي چې ما هیڅ کله په دغه مکتوبونو کې چې د ښار جوړونې وزارت ته استولی د خلیل الله فیروزي نوم نه دی اخیستی. یوازې د هغه شرکت چې د دغه خار جوړولو وزارت د دغه خارګوټي په جوړولو کې ورسره قرارداد کوي د هغه نوم یې وړی دی. اوس تاسو وایئ چې د خپله د خار جوړونې د وزارت کې سلاکار هم بله دای وای چې زله دغه مکتوب نه خبر نه يم دا ولې دغه تناقض رامسته کیږي؟
بله باید یو شی واضح کړم او په دې باندې تاکید هم وکړم چې اوریدونکو ته به واضح شي. ښاغلی محمدي په خپلو خبرو کې لکه څنګه مو چې کلیپ هم پلی کړ وویل چې له نبیزاده وردک شرکت سره د تړون د لاسلیک کولو خبره شوې ده، نه دا چې له خلیل الله فیروزو سره د تړون لاسلیک شوی وي یا د تړون د لاسلیک کېدو جواز ورکړل شوی یا دا خبره په هغې کې راغلی وي. د خلیل الله فیروزي نوم په دغه مکتوب کې راغلی دی خو نه دي ویل شوي چې له ده سره د دغه تړون لاسلیک شي، بلکې دا یو سهمدار د هغه برخې بلل شوی و. ښاغلی محمدي ویل چې په دې برخه کې له ده نه ځینې پورونه راټول شوي هم دي، دغه مسله دوی یاده کړله. خدای ونه ویل چې په دغه سند کې د موږ اجازه ورکړي چې له فیروزي سره دې دغه تړون لاسلیک شي. او دغه تناقص ښاغلی محمدي وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او د ولسمشر او د خپله دغه هڅې زیانمنې کړي او ناکامه یو خي. ده وویل چې ځینې لوی لاسونه او دوه درې کړۍ په دې برخه کې شامل دي او غواړي چې دغه برخه کې حکومت بدنامه کړي.
بله صفی الله سنگزی له تاسو نه مننه چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون د نننۍ غونډې له حاله مو خبرولو. نن د کمیسیون ته د عبدالعلي محمدي چې ولسمشر د حقوقي سلاکار دنده تعلیق کړې ده ورغوښتې او دغه راز د ښار جوړونې د وزارت حقوقي سلاکار هم دې غونډې ته غوښتل شوی و او دواړو د خپلو څرګندونو په اړه مو واورېدل. محمدي وایي چې دا یوه دسیسه ده خو د ښار جوړولې د وزارت حقوقي سلاکار وایي چې دی له هغو مکتوبونو خبر نه و چې په هغه کې د ښار جوړونې وزارت ته محمدي استولي وو او ترې غوښتنه شوې وه چې په کابل کې د یوه ښار ګوټې په جوړولو کې د خلیل الله فیروزي سره قرارداد وکړي. دی وایي چې هیڅکله یې هم د خلیل الله فیروزي نوم نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. تر اوسه پورې هم د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راسره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب راته ووایه چې آیا جګړه بیا هم هماغسې په شدت دوام لري او د مرګ ژوبلو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې نن سهار وسلوالو طالبانو له څو استقامتو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه کړي. دوی وایي چې اوس مهال د یمګان ولسوالۍ په ښار کې دننه د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د بدخشان د امنیت قمندانې د امنیت امیر سخیرات حیدري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې تر اوسه پورې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه درې تنه دولتي ځواکونه. هغه وویل چې سیمې ته تر اوسه پورې تازه ځواکونه نه دي رسېدلي ځکه د ځمکې له لارې دغه ولسوالۍ لاره له یو کال راهیسې تړلې ده طالبانو له خوا نه. اما دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د چمتووالي په حالت کې څو هلیکوپټر دلته راشي او که د هوا وزید شوی دی به تازه ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته انتقال کړي. خو بلې خوا ته د بدخشان سیمه ییزو یو چارواکي چې د مونږ ښودلو څخه یې ډډه وکړه هغه تایید کړه چې د یمګان ولسوالۍ سقوط کړې ده او اوس مهال د طالبانو په ولکې کې ده او افغان ځواکونه یعنې د دغې ولسوالۍ غرونو ته ختلي دي.
بله اجمل آرین لطاسون مننه. د افغانستان په شمالي یو بل ناامنه ولایت سرپل کې د سرپل په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي بیا ادعا کوي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو د روزنې یو لوی مرکز له څه مودې راهیسې فعال دی خو حکومت پرې خبر نه دی. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو بیا هم د بدخشان څنګ لوري نورستان ته ځو. په نورستان کې هم په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د دې ولایت د نورګرم او دواب ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د دواړو ولسوالۍ ترمنځ لاره وسلوالو مخالفینو تړلې ده او البته د تلاشۍ پوستې پکې جوړې کړي او خلک زوروي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د غربي نورستان څو تنو اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو وسلوالو مخالفینو د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په غزیدلی سرک کې پوستي جوړې کړې، د خلکو د تګ او راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي یاد وسلوال موټر او سورلۍ تلاشي کوي او هر څوک چې دولت سره تړاو لري هغه نیسي او ډول ډول نمونه پرېږدي.
حبیب رحمان خبرې کوم د غربي نورستان د دواب سیمې اوسیدونکي. د دواب او د نورګرام ولسوالۍ ترمنځ کوم چې لویه لاره ده، دغه لاره کې تقریبا 15 کېږي چې طالبان لارې ته وتلې دي. غواړي چې هغه په همدغه لاره کې پوستې جوړې کړي او څه پوستې جوړې کړي هم دي. کوم دولتي کسان په دې لاره باندې تېرېږي، هغو ته چې سخت دغه چې مشکلات او ستونزې سره مخامخ دي، سړی په خپل موقعیتونه بدلوي. کله یو ځای کودرېږي، ګټا په نامه، دوران په نامه او داسې ځان شام په همدغه ځایونه کې دي.
یاد کسان دا هم وایي چې په لاره کې ناستو وسلوالو مخالفینو هټیوالو ته هم ګواښ کړی چې که چیرته حکومت پلوه کسانو باندې سوداګانې وپلوري، نو هغوی ته به هم د تګ راتګ او دوکانونو ته د سودا وړلو اجازه ورنه کړي. دوی وایي طالبانو په سیمه کې داسې اوازې خپرې کړي چې غواړي په نورګرام کې په همدې نوم خپله ولسوالي رامنځته کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې په یادلاره کې د دولت وسلوالو مخالفینو سخندونه پیدا کړي او دوی کوښښ کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه خندونه لمنځه یوسي.
انم جوړ کړی دی چې د سیریا وساحت او ضربت قوو لږو کې د لار نه لږ لږو کې دا چې یو پوسه جوړ کړی دی او هغه ځای نه لار تحدید دی مستقل باندې نه دی او کله کله د شغله او ځي لار ته مونږ کوشش کوو عمل ساحت سره یو څه معلم پیدا کړو او نور دوام کوو.
په غربي نورستان کې د نورګرام، دواب او منډول ولسوالۍ پرتی دي چې ډېری وختونه پکې د دولت وسلوال مخالفین راوځي او په لارو کې تلاشي کوي. دولت پلوه کسان زوروي، خو تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د دواب او نورګرام او یا هم د لغمان او نورګرام له لارو په بشپړ ډول وسلوال پورته کړي او یا هم هلته د خلکو د ساتنې لپاره امنیتي پوستې جوړې کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو البته و ورځ په ونه کې د سهار لوو وجود ما هم تر و بجو او ریدلې شي د ما هم لوو وجود سهار تر و وجود امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو یعنی په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1289 او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه او ریدلې شي. په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو لوی روزنیز مرکز فعال دی خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني وسلوال د افغان حکومت ضد وسلوالو ته انتحاري حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي. د سرپل چارواکي بیا دا نه مني چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې دغسې یو مرکز فعال وي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللیو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي. هر ورځ د حکومت وسلوالو جنگیالیو ته روزنه ورکوي.
نظامي میتم مخالفینه
په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابی هم یاد اندېښنه پر ځای بولی او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
سمود وړاندې د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې یو شمېر ازبکان موجود و چې منشخولو ته راغلي وه چې په جګړه کې یو تن وژل سو، ځینې ونیول سول. په شمال کې د کوهستاناتو ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي. لرې به نه وي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي.
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې سمود وړاندې طالبانو نیولې وه، خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بهرنیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنګیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي. روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد، چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي. که څه هم د سرپل امنیه قمندان په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي، خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني. د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله، خو اوس نشته.
له تیر یو کال راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي. پخوا توتې زیاتې وې، خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي.
له دې وړاندې څو ځله پولیسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي، نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي. د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدي تعقیب او کچیری په سرپل او نورو ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید له منځه یوړل سي. ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور درې شپږیاو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو د ملي پروګرام په اړه چې پرون ولسمشر د پیل اعلان وکړ، د کابل چاپي خپرونو دې موضوع ته ډېر پام اړولی دی. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارموندنې د پروګرام څرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارموندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارموندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي، ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
ازادي راډیو اورې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې په هلمند کې د ښوونې د بد وضعیت له حاله مو خبرو. د هلمند ښوونې چارواکي د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي.
دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي، نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي.
پر دې سربېره دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر هیله ښودلې چې امنیتي ځواکونه به د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه ډېر ژر د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره شوي اداري فساد په اړه اداوي وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډېر لوړ دی. د بدخشان چارواکي وایي په یمګان ولسوالۍ کې د وسوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانه نښته کې لس وسوال طالبان وژل شوي دي. د فرانسې د ترهګریزت پولیسو د تیرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان یې وژلي او 15 نور یې نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د رول ستاینه کړې او ویلي مسکو څخه تمه دا و چې د روسیې رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته واړوي. او کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
او اوس نجيبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې د افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله یې د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیې لوړه سوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیې د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه سوې ده. ښاغلي زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغېز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خیو بازار ته په خوا زیاتر د کول. دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د ګواښونو سره مخامخ ده. او درېمه خبره هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانۍ ترمنځ توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میگاواټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې د طلبي توړاندې او په شپږو میاشتو کې به بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي غالب په خبره د دغه پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکو او د صنعتي پارکونو مسؤلین د 10 میگاواټو شمسی برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤلین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلي دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټنه سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په لسو میاشتو کې د دغې فابریکې د تولیداتو سطحه 1,640,000 ټنو ته رسېدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټ تو د تولیداتو د زیاتوالي لامل شمودیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه نوي پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر پاکستاني کلداري شپږ سوه دېرش افغانۍ او زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه اویا پوله.
له نجیبه زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په وروستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیوز پروګرام د تخبرو د غرض د ایران لارې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیره بیا د ایراني چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند ته. د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د یو پنځوس نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو لسو کلونو لسلو زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نوي ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له څلوېښت زرو زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دوو ناارامو نوزاد او موساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ ښوونځی نه دی پرانستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پرې رپورټ لري.
د هلمند د ټولو درې سوه درو اتیا ښوونځیو څخه یو سلو پنځه د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلې پاتې دي. خو د وروستیو ناامنیو د یو پنځوس نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او دو څلوېښت زره څلور سوه څوارلس زده کوونکي یې پر کور کښېنوله. د هلمند د پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نه سي تازه تړل سوي ښوونځي نه سي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د یو پنځوس تړل سوو ښوونځیو څخه دوه یې په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل سوو ښوونځیو له جملې څوارلس په نادالي، پنځلس په مارجې، دوه په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالۍ کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دي بند شوي، دا خو د شاګرد نبودن نه دي بند شوي، د معلم د نبودن نه دي بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په همغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستی ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند پنځوس مرکزونه هم تړل سوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل سوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وي وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام له لارې د نامنو سیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو، استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او همهلته موږ دوی تباره تدریس شروع کړو. ورته
که چیرې په ندالي مارجې، ګریشک او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمېره یو سلو پنځه پنځوس ته رسېږي، چې په دې ډول د ټولو درې سوه درو اتیا ښوونځیو څخه یوازې دوه سوه اته ویشت ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالي او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې دېرش ښوونځي تړلې دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت یې څه دی تفصیل یې له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومه دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې اته ویشت بېلابېل ښوونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پوهنې رئیس لوکمانی حکیم حکیمي وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو مناطقو کې اته ویشت ښوونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر اته ویشت ښوونځي د نامعلومه دلایلو له مخې اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر ښوونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا ښوونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمي
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل، ځینې استادان هلته نشتونه لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي ښوونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
زما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو د ځوانانو د کومي مشرانو علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي د هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي.
د دغو اته ویشتو تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلي پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانان او ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناست او غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تنځوان او مدني فعال خالد وایي چې په پرله پسې ډول یې دا غږ پورته کړی دی چې د معرف په چوکاټ کې فساد لا هم په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یادو ستونزو د اواري لار پیدا کړې.
اوس هم اداري فساد سته د معرف په برخه کې، نورو برخو کې ولې د معرف په برخه کې اته ویشت مکتبونه اوس هم تړلي دي په پکتیا کې. موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کېږي چې اتوس مکاتب بندې د معلمینو امتیاز یعنې معاشونه او نور چیرته ځي او څوک اخلي.
د دې په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپل ولایتي شورا معرف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تېرو دوه کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر اته ویشتو ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو دغه او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلای شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورېدلای شئ. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات یې د فرش جلالزی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلن دی او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو. یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي.
اولین خاطر تلخمنی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان له موټر کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې ورتوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپل کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټوریجې دوه تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده.
ما با اونا در این رابطه صحبتهای را داشتیم.
موږ د قانون له مخې دا مسله له ایرانی لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څوونۍ د ایراني پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي، ایراني چارواکو به زندانیانو ته ویل چې که چیرې افغانستان ته ستانه نه شئ، سوریې ته به ولېږدول سئ څو د سوریې د حکومت په ملاتړ جنګ وکړئ. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاسته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي، هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي، حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي. که څوک ږغ پورته کړي وهل او ټکول کېږي، حتی ډزې ورباندې کېږي. د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمي وایي، که څه هم د سوریې جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چارو وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال په میزان کې په دیاره د وال استریت جورنال رسپانی رپورت رد کرد او ویل چې ایران افغان کډوال سوریه ته ناستوي او دا ادعای بی اساسه ګڼلې وه. د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی، کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس ډزې ورباندې کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي، خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبید تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتلې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120,000 نفر تردید داشتیم.
در کل پیل رئیسی 140,000 کسان ده حقوق خپلو هیوادونو توسط ورسول، ده حقوق ده هیوادونو سرحدی ساتونکو توسط ورسول. خود ارقام پر اساس یوازی 10% خپلو هیوادونو تستانه شوی او حل تپاته شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ویاند ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درناوي پر اساس وي. افغان ځوان زبیح الله وایي، یو شمېر خپلوان وایي چې د ایران لارې اروپا ته تللي په لاره کې ډېر زحمت لیدلی او شکنجه شوي دي. زبیح الله وایي، ګڼ شمېر خلک په دې پوهېږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسېدو نور امکانات ډېر محدود دي. زبیح الله وایي، په سلو کې 10% ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تېر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. زبیح الله وایي چې د ایران لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشرا غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کې د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایم ګرف وخت او ورس په ورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږمه متاسفانه د جنسي تیری او جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس په ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي تېزي چې هغه کشور قانون هغه نشي نیولی، که وم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیڅلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ وشي. کچېر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک به تک ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو.
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
و بنو لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بنو بس
لې فکر چې مکمل خواږه
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکړي متاسفانه په دې ونیږي توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایلي چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی چې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده کچېره دغه امر سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړ خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کې چې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې ستوند لود هغه وخت کې جزا به حد کم ده در حالی چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیل کیږي کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکوم کیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 22 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کناره دي باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو په لیکو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ولې سلاح په اختیار کې لري چې دغه سلاح په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤل کسانو وسل راټول کړي او بل د مسلکي چلندونه دي چې هر څه چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید پرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دي اونې د اساسي او بشري حقوق کو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
Sara mera